ستړی مشای دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین یو په کابل کې دولسنی می او دلته په پراګ کې د سحر لس بجې دی زه ظفر خان مو په روانه خبری خبرونه کې هرکلی کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو په دویمه نیمه کې ونیزه خبرونه د مشال رادیوي مجله در خبرو خو لومړی خبرونه ورو ویانده مدیحه امیرزاده
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټو پتا حکومت د قبایلی ضلعو ترقی او لویزو خاصدارو ځواکونو لپاره څه د پاسه 50 ارب روپۍ مختص کړي دي د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین باندې صوبې ته په ورتګ درې میاشتنی بندیز لګولې دی او د نیټو غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو غونډه نن په واشنگټن کې پیلېږي تفصیل د پاکستان حکومت د قبایلی ضلعو د پرمختګ او هلته د لویزو خاصدارو ځواکونو د مسلو د حل لپاره څه د پاسه 50 ارب روپو منظوري ورکړې ده د نهې پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه د غونډې پس د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د خبری کانفرنس پر مهال ویل 2.53 بلین روپیز کا جمع دے وئی 2.50 ارب دیرش کروڑ روپو چی کم بجٹ تے ہغه فاٹا تا د منتقل کې دو منظوری ورکړې شو حالت چې خاصدار او نور فورسز دی دا غوی لپاره بجٹ پکار دی نو ډیره ضروری ده چې د فاٹا انضمام شوه چې هغه سرته ورسی پرون د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا ټاکل شوی یوې کمیټه د قبایلی ضلعو ترقی پاکله د سیمې له مشرانو او ځایي انتظامیه د قبایلی ضلعو د ترقی پاکله د سیمې له مشرانو او ځایي انتظامیه سره یو مشورتي غونډه وکړه د صوبایي حکومت لخوا ټاکل شوی د ملګرو ملتونو ترقیاتی چارو کمیټې مشر عاطف خان د دورې د مقصد په اړه مشال ریډیو تویل
دا فاٹا کے 25 اغدی سب ڈویژن مونگ ٹولو کے بزو اور دے کے مقصد دا دے چھ فاٹا ڈیولپمنٹ پلان چھ دے اگی مزمنات اگی تا ایکسپلین کو خلقو تا اگی نہ تھا جویز والو اور اگی نہ پرس پلان فائنل شی چھ اگی ضروریات مطابق ہو لگی ایسے
13 میاشت وزیر اعظم عمران خان د باجوړ دورې پس اعلان کړو چې قبایلی ضلعو ته د راتلونکو لسو کالو پورې به هر کال 100 ارب روپۍ ورکوي د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین باندې بندیز لګولې چې تر راتلونکو نوي ورځو به دغه صوبې ته نه ورځي د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیاءالله لانګو بیګا مشال ریډیو تویل چې په منظور پښتین یې دا بندیز لدې کبله لګولې چې د په وینا د پاکستان د ریاستي ادارو پر ضد ویناوې کوي
که د پاکستان د ادارو په اړه اندېښنې لري او هغه په سیاسي توګه هواری نو سمه ده او که هغه په جمهوریت توګه خپل خبره کوي او د ریاست په ضد خلک نه راپاري نو به داغه پر اتو هیڅ بندیز نه خو هغه چې تر دې وړاندې کله هم راغله نو د فساد جوړولو هڅه یې کړې ده
خود پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان د حکومت د دې پریکړې په خبرګون کې مشال ریډیو تویل چې په خپل وطن کې د ګرځېدو لپاره نوټیفیکیشن ته ضرورت نه لري پرون په پیښور کې جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند د وفاقي حکومت لخوا د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د زیاتوالي او د ګرانی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو تویل کچري حکومت د ګرانی کمولو په لړ کې اقدامات نه کړل نو احتجاجي تحریک په پیل کړی حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې په بیا بیا ویلي چې د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسو له امله د بجلی تیل او ګیسو په ګډون د نورو سیزونو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاکستان په آئین کې د مذهبي اقلیت کلاشیانو مذهب ته د ځانګړي درجه ورکولو یو قرارداد منزور کړی دی د نهې پورس د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي وزیر زاده دغه قرارداد وړاندې کړ چې حکومتي او مخالفو ګوندونو په شریکه منزور کړو په وړاندې شوی قرارداد کې لوفاقي حکومت غوښتنه شوی چې د صوبې په چترال ضلع کې میشت کلاشیان که څه هم لګکیان ګڼل کیږي خو د کلاشو په نوم مذهب یې ځانګړي حیثیت نه لري په قرارداد کې ویل شوی کلاشیان خپل مذهب او رسومات لري نو باید چې د ملک په آئین کې د دوی مذهب ته ځانګړي درجه ورکړل شي خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره د پاکستان او امریکا د بارنو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر کې په همکاري جاری ساتلو اتفاق کړی د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره پرون په ټلیفوني خبرو کې پسیمه کې د تاوتریخوالي کمولو په لړ کې نوموړي لخپلو هلو ځلو نه خبر کړ د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړ چې قریشی پومپیو ته وویل چې پسیمه کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره حکومت ډیر ګامونه پورته کړي چې پکې د هندي پایلټ ابینندن خوشي کول هم شامل دي دواړو مشرانو په دواړو خیزو اړیکو په افغانستان کې د امن راوستو په لړ کې په کوششونو هم خبرې وکړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې هڅې کوي له افغان حکومت سره په اړیکو کې روسته ترنګلتیا یې کم اهمیت بللې ده. خلیلزاد له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې هیله ښودلې چې 2019 کال به په افغانستان کې د سولې کال وي. د افغان حکومت او خلیلزاد ترمنځ وروسته لاغې اختلافات څرګند شول چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې په مسله کې په خلیلزاد انتقادونه وکړل، خو خلیلزاد وایي چې له افغان حکومت سره اړیکې ښې دي او له افغان حکومت سره به له طالبانو سره د خپلو خبرو اترو د جزئیاتو شریکولو ته دوام ورکړي. د نیټو 9 غړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن کې پیلېږي. د ائتلاف اویا کاله پوره کېدو په مناسبت ټاکل شوې غونډه کې به د افغانستان او روس په ګډون د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کېږي. تر غونډې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اپریل په 2 په سپینه ماڼۍ کې د نیټو مشر ینس ستولتنبرګ سره په لیدنه کې په خپلو هغو مطالبو ټینګار وکړ چې د ائتلاف غړي هیوادونه دې د خپلو دفاعي خرچو ورکولو لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. ټاکل شوې چې د اپریل په 4 د بارنو چارو وزیران د امریکا بارنو چارو وزارت کې غونډې وکړي. په لومړۍ غونډه کې به د روس پاړه بحث کیږي او امریکا هغه داوی رد کړي چې ګواکې د تهران د سیاسي رویش بدلولو په مقصد په دغه هیواد لګیدلو امریکایي بندیزونو له امله په ایران کې د سختو سیلابونو پر مهال مرستندویه کارونه اغیزمن شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو د اپریل په 2 په موجوده بحران کې د بدنظمۍ تور د ایران پر انتظامي لګولو. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف او په ایران کې د سرې میاشتې ادارې مشر داسې اشاره ورکړي چې د امریکایي بندیزونو له امله په هیواد کې د سیلابونو پر مهال مرستندویه هلې ځلې متاثره شوي دي چې پکې لږ تر لږه 40 کسان مړ شوي دي او په لسګونو نورو کسانو کډې کړي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او سکرن صوبای او د موسم حال له سراج ظهیر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ غستل کیږي او په 1.2 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.95 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.3 روپۍ 80 پیسې او په 9.3 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.3 روپۍ 80 پیسې او په 3.3 روپۍ. یو افغاني په 1 روپۍ 50 پیسې غستل یو په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور، بنو، ژوب او کویټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، بنو کې 24 او 22، ژوب کې 22 او 14، او کویټه کې په زیات نه زیات 28 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاره هم اوریدلی شي. د پاکستان مرکزی کابینه د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره پیسې ځنګړې کړې دي. د خیبر پختونخوا د صوبایي وزیر عتیب خان په مشرۍ ایوي کمیټې د قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان د خلکو سره د پرمختیايي کارونو په اړه غږیدلی.
پرائم منسٹر تا نور چې کم ټول کنسرنټ ادارې دی هغه ته به مونږه دا خبره رسو د خلکو چې د خلک سره غواړي کم قسم پروجیکټس غواړي د لوکل نیډز دي.
بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ په مشر منظور پښتون صوبې ته په ورتګ بندیز لګولې، خو پښتون دا بندیز رد کړی دی.
پښتونخوا د پښتنو وطن دی، په دې کې مونږ د چا د نوټیفیکیشن ضرورت نه لرو چې مونږ خوښ شي خامخازو کدی مونسي هم نسیمه ده.
په پیښور کې ځینې سیاسي ګوندونو د تیلو د بیو د لوړوالي او د نورو چیزونو د ګرانې دوزد مظاهره کړې ده.
په دې حکومت په خلکو باندې جون دا ګران کړی دی او مرګ یې ارزان کړی دی.
په دې تیرو دوه میاشتو کې 300 روپو منځ کې پټرولیم مصنوعات سیوا شو.
خیبر پښتونخوا اسمبلی د کلاشیانو د حقونو لپاره قرارداد وړاندې کړی، راپور پې لرو. اونیزه خپرونه د مشال راډیوي مجله او نور راپورونه هم لرو، را سره اوس. رازو د خبرونه اولنۍ موضوع ته د پاکستان مرکزی کابینه پرون د قبایلی ضلعو د پرمختګ او د لیویز او خاصدارو د مسلو د حل لپاره څه د پاسه پاربون روپۍ منظور کړی دي. د قبایلی ضلعو ځنې مشرانو د دې هرکلی کړی، خو وایي چې په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی ضلعو ته د پیسو ورکولو ژمنې دي هم پوره شي. تفصیل سرای زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د نهې په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه کې د نورو منصوبو ترڅنګ د قبایلي ضلعو د پرمختګ او هلته د لیویز او خاصدار فورس د مسلو د حل لپاره څه د پاسه د 50 ارب روپو منظوري ورکړې شوه. د غونډې وروسته خبري کانفرنس کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودري فواد حسین وویل فاټا انضمام شوې د کومې وروسته چې ورته د پرمختګ لپاره د پیسو ډیر ضرورت وو او د دوی حکومت په دې اصلاحاتو سرته رسولو کې ډیر سنجیده دي، نو په دا خاطر یې دے رقم منظوری ورکڑا.
57.3 بلین روپیز کا جو بجٹ ہے وہ ٹرانسفر کرنے
کی وی 250 ارب درش کروڑ روپو چی کم بجٹ تے ہغه فاٹا تا د منتقل کی دو منظوری ورکړې شو. حالت چی خاصه دار او نور فورسز دی داغوی لپاره بجٹ پکار دے، نو ډیر ضروری دی چې د فاٹا انضمام شوه چې هغه سرته ورسی او د ټولو ادارو زر تر زر ڈھانچہ جوړ شي، نو دا رقم د خاصه دار او نور فورسز لپاره منتقل کړې شو.
ان کے لیے وہاں پر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا ہے.
لبا جوړ په خوانی د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان مشال ریډیو ته وویل دوی سره حکومت ژوند کړي چې هر کال به ورته 100 ارب روپۍ ورکوي، ځکه چې قبایلی سیمې ډېرې شاته پاتې دي، نو باید چې حکومت دغه ژمنې پوره کړي او په دې لږو پیسو د قبایلو مسلې نه حل کیږي. مشال ریڈیو چې په دې اړه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر نه د قومي اسمبلی او د قبایلي ضلعو لپاره د حکومتي کمیټې غړي محمد اقبال اپریدی نو پوښتل، نو هغه وی حکومت به یې قبایلي ضلعو ته دمه په دمه پیسې ورکوي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 15 نیټه د باجوړ دوره کړی و او لدی یو ورځ وروسته یې په خپل ټویټر پیغام کې ویلي و چې حکومت به یې قبایلي ضلعو ته د پرمختګ لپاره هر کال 100 ارب روپۍ تر د 100 کالو پورې ورکوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د جنوبی وزیرستان په سرروغ جرګهال کې د صوبایي وزیر عتیب خان په مشرۍ د ملګرو ملتونو د پرمختیايي چارو د ټاکلې کمیټې غړو د ځایي انتظامیه او مشرانو سره ولیدل او دغه لټې د سیمې په پرمختیايي پروژو د خلکو رای واخیستې، خو یو ځایي خبريال وایي د سیمې مشرانو ته هیڅ معلومات نه ورکړل شوی چې دغه حکومتي ډله د څه لپاره ورغلې و، نو ځکه یې د غونډې لپاره تیاری نه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له سیلاب مسعود اورو.
په غونډه کښې د قبایلي ضلعو د پاره 10 کلنۍ ترقیاتي منصوبې د پاره مشورتي تجویزونه وړاندې کړای شول. په دغه بری کښې د حکومتي کمیټې مشر عتیب خان د مشال ریډیو په پوښتنې وویل
دا غونډه چې ده د ترقي د پاره ده چې کوم علاقه ده د فاټکې 25 هغه دي سب ډیویژن موږ ټولو کې بزو او دې کې مقصد دا دی چې فاټک ډیولپمنټ پلان چې دی هغې مثبنات هغې ته ایکسپلین کړو خلکو ته او هغې نه تجاویز والو او هغې نه پس پلان فائنل شي چې هغې ضروریات مطابق ولګي. پیسې ډېر ښه تجویزونه ورکړه او بیسي د علاقه چې دا ډېر پسمانده ده ډېر ډېر زیات جنگ کتلی دی، نو هغې ترجیحات چې دي هغې حساب سره دي او انشاءالله موږ به ضرور شامل کوو. موږ یو یو سیز نوٹ کړی دی، ریکارډ هم کړی دی.
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمیشنر نعمان افضل افریدی په دغه لړکښې په دا رنګ جیله جواد تکړه
د پروینشل ګورنمنټ ټیم راغلی دی د ټولو قبایلي ضلع کې دي زوی هلته د مشرانو نه او لوکل خلکو نه دغه معلومات کوي چې کوم قسم ترقیاتي منصوبې هغې پکار دی دی علاقے لپاره. نو ما خیال کې دا ډېر یو خاص ټیپ دی چې کوم پکار چې ډېر مخ کې شوی وي کال مخ کې چې دا انضمام نو مخ کې موږ دا شروع کړی، خو بهرحال اوس هم شروع چونه دومره لیټ نه ده. نو نن میگا پروجیکټس خبرې وشوې نو څه پکې دي مشورې هم ورکړې او دا آواز چې دا د لوکل خلکو چې دا موږ پروینشل ګورنمنټ ته چیف منسٹر ته فیډرل لیول باندې پرایم منسٹر ته او نور چې کوم ټول کنسرنډ ادارې دي هغې ته به موږ دا خبرې رسو د خلکو چې د خلک څه غواړي کوم قسم پروجیکټس غواړي د لوکل نیډس دي.
پدام کے موجود یو خبریال فاروق مسعود دغه مشورتی غونډه ته په سنه زر کتلی دی وار وای زنه
بنیادی طور باندې چکل څه غونډه کیږي خلک نه څه مشوره کیږي هغه نه پورا پچار داوی چې اول نه موبلایزیشن وشي دغه جرګې د پورا هیڅ قسمه موبلایزیشن نه وشوي می شکیم نن مشرون رغلی وته دا پته نه و چې می چشتر غشتي دویمه خبر دا چې په دینه اول هند وادې هغه رنگ وشي لکه سرنګ می جو تویای او عمل هغه رنگ کیږي سرنګ دې او کامه بالا خوشوي پچار دادو چې دغه دغه شی پر سوچ وکړو چې قبایل کا مزید نور درداوی هو نو هغه خپل د پیومانی او قبایل نه درداوی نو د قبایل خبر دا ومنل شي
یاد د دی چې حکومت د زم شویو قبایلی سیمو د پارا پرتلون کو لاس کالونو ښه سل عربه کلدارو خرج کولو اراده لري چې په کوم ښه به هر کال لاس عربه کلدار په دغه ضلعو خرج کول شي سیلاب مسعود مشال ریډیو سراروغه سویلی وزیرستان
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں لگی
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتون بندیز لګولی دی چې تر دریو میاشتو به یادې صوبې ته نه ورځي حکومت وایي دا کار یې له دې کبله کړی چې منظور پښتون د پاکستان د قومي ادارو په ضد خبرې کوي منظور پښتون وایي دا د هر وګړي حق دی چې په ټول ملک کې تګ راتګ وکړي قانون پوهان وایي د بلوچستان حکومت دا پریکړه هیڅ قانوني جواز نه لري بوریوال کاکړ د نور تفصیل سره
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا پر منظور پښتین بندیز لګولی دی چې تر راتلونکو نیوي ورځو به یادې صوبې ته نه ورننوځي د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګو د اپریل پر دویمه مشال راډیو ته وویل پر منظور پښتین یې دا بندیز له دې کبله لګولی دی چې د ده په وینا د پاکستان د ریاستي ادارو پر ضد ویناوې کوي
پاکستان کې ادارو کې بارے میں کوئی خدشات ہیں وہ سیاسی طور پر
که د پاکستان د ادارو په اړه اندېښنې لري او هغه په سیاسي توګه هواري نو سمه ده او که هغه په جمهوریت توګه خپل خبره کوي او د ریاست په ضد خلک نه راپري نو به دا هغه پر اتو هیڅ بندیز نه خو هغه چې تر دې وړاندې کله هم راغله ده نو د فساد جوړولو هڅه یې کړې ده
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان د حکومت د پریکړې ته په غبرګون کې مشال راډیو ته وویل سیاست او تګ راتګ بنیادی انساني حق دی او د ده په وینا ریاست له پښتنو څخه دا حق اخیستل غواړي
پښتونخوا د پښتنو وطن دی په دې کې مونږ د چا د نوټیفیکیشن ضرورت نه لرو چې زموږ خوښه شي خامخازو کدای مو نسی هم نسی مو ده کدای مو وحی که تکوی مو دای ده اخپل باداری اغا ده جبر او ده ظلم بالا چه ده کم روایاتی دای ده اغا پالی منگ با ده اخپل اخپل والی و پشتون والی پالو چه یو بل پشتون منگ سر زور ازو
منظور پښتین ویل دا له بشری حقوقو سرغړونه ده او باید چې د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هم دې حالت ته پام وکړي دا دویم ځل دی چې د بلوچستان حکومت د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګوي تر دې وړاندې د 2013 کال د دسمبر پر 9 نیټه هم پر نموړي درې میاشتنۍ بندیز لګولی و چې د روان کال د مارچ پر 10 نیټه پای ته ورسید په کوټه کې د بلوچستان بار کونسل وکیل ایډوکیټ حبیب الله ناصر مشال رادیو ته ویل چې د بلوچستان حکومت لخوا پر منظور پښتین دا بندیز هیڅ قانوني جواز نه لري
قانون په مطابق باندې دا کم نوټیفیکیشن سه دوی جاری کی دي د لپاره مخکې به د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس پر سربرایي کې یو بورډ تشکیلی جنو دوی به دا آرډر د لپاره لږی د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس بورډ ته لږی هغه ته به دا ټول ډیټیل ورکړي چې دا کس باندې مش پابندې لګولې ده لیکن دلته په بلوچستان کې نه خو دوی های کورټ هغه شی لږلې ده نه هغه کې منظور پښتون ته نوټس ورکړې د سپد باندې پراتک باندې ولې پابندې ده نو په قانوني حواله سره د دې نوټیفیکیشن
د بلوچستان حکومت د 2013 کال د دسمبر پر 10 منظور پښتین هغه وخت د کوټي له هوایي ډګره بیرته کراچي ته استولې و چې د ورکړل سو بلوچستان لپاره روان احتجاج ته ور روان و خو منظور پښتین د 2019 کال د فروری پر درېمه نیټه پر بندیز سربیره د ارمان لونی په جنازه کې د ګډون لپاره په ډیر مشکل د بلوچستان پښتون میشتې سیمې کلا سیف الله ته تللی و. پر نوموړي دا دویم ځل بندیز په داسې وخت کې لګول شوی دی چې د مارچ پر 1 په پېښور کې جلسې ته په وینا کې وویل چې ډیر زر به په لورلای کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه اعلان کړي.
د بوریوال کاکړ راپور مو واورېدو. پرون مازیګر په پېښور کې د قامي وطن ګوند او جماعت اسلامي د په پاکستان کې د ګرانۍ ضد مظاهره وکړه. مظاهره ته د وینا په وخت د جماعت اسلامي صوبایي امیر سنیټر مشتاق احمد وویل د تحریک انصاف حکومت د واک نه مخکې د ګرانۍ د ختمولو ژمنې کړې وي، خو په حکومت کې د راتلو سره یې هر څه ګران کړل. بلخوا حکومت وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو د ګرانېدو له وجې د تیلو په بیو کې په وروستیو کې ګران لوړوالی راوړی دی. نور تفصیل غلام قوس راکړي.
پېښور کې پرون مازیګر د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد د احتجاجي مظاهرې د جماعت اسلامي او د قومي وطنګون لخوا ترسره شوې. د جماعت اسلامي د لاریون روستو د یاد ګون صوبایي امیر سینیټر مشتاق احمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د ګرانۍ په ضد د احتجاجونه به د هغوی د ګوند لخوا جاری ساتل کیږي.
ڈیزل 117 روپو ته رسیدل او ډالر په 144 روپې دی. یو لیټر پټرول او ڈیزل کې 60 روپې دا حکومت د عوامو په جیپونو باندې ڈاکا چی د کس دوایانو چیرې بلډ پریشر ګولې دا د 180 روپو پلتې نه 480 روپو پلتې ته رسیده. په دې حکومت په خلکو باندې ژوند دا ګران کړی دی او مرګ یې ارزان کړی دی. د کارکردګۍ په هر ډګر باندې دا حکومت مکمل طور ناکام شوی دی. د نن زموږ احتجاج شروع شو.
د قومي وطنګوند د کارکونانو د لاریون پر مهال د یاد ګوند د اطلاعاتو سیکرټر تاریخ خان په موجوده وفاقي حکومت نیوکه وکړي او وی ویل
کله چې د تحریک انصاف حکومت نو راغله نو دوی به دا خبره کوله چې په ټوله دنیا کې د پټرولیم مصنوعات چې دی هغه د هغې قیمتونه کمیږي او په پاکستان کې دوی زیات خرڅوي ځکه چې دوی پکې غلاګانې کوي. اوس خبره دا ده چې اوس خود دوی حکومت ته او غلام پکې چې دا اوس پکې څو غلا کوي. تاسو دا وګورئ په دې 13 میاشتو کې تقریبا 12-15 روپو منځ کې پر لیټر پټرولیم مصنوعات سیوا شو.
هم د ګرانۍ په لړ کې په پېښور کې سو نورو عامو وګړو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه.
اخر من غیزه والله د غریب سړي په ډېر تسول خراب دي. ار یو شي ګران شو، دال شو، ک ګورې، ک غوړې شو، ک دوی شو، کنه چې سمره شي دونه یادې ټول والله چې من غي روان دي.
روزانا نوی نوی ریټونه لګي، منګي زیاتی کی، او پېټرولیم مصنوعات چې سمره زیاتی کی، دا یو داسې بنیادی شی دی چې دې سره اغه خبره په دې لار کې خوري پرتی دي عام زیاتی کی. هغه خو پریګدا دکاندار لچ ورشي پرون چې دکاندار ل ورغله ما ویل دا 13 کال ما په لس ور کوله اوسې به په 25 روپے ور کومه. دا سه بل شي دغه ویل دا 13 کال په هولسل والا ویل په 50 روپے می دا 13 کال ور کوله او چې ده په 250 روپے ده. نو اخر دا کم انصاف ته
د وفاقي حکومت لخوا د ګرانۍ په ضد د دې احتجاجونو په ردی عمل کې سندي ویل شوی، خو تر دې وړاندې د وفاقي حکومت وزیرانو په بیا بیا په تیرو حکومتونو دا ذمواري اچولې ده چې دا وی د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې او د بهرنیو قرضو له وجې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې وجه د تیلو، بجلی او ګیس په شمول د ځینی شایانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون د یو قرارداد له لارې مرکزی حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د پاکستان پایین کې د مذهبي لګکیانو په خانه کې د کلاشیانو مذهب چې کلاشنو میږي ولیکل شي. په دې اړه نور تفصیل خالد خان راکړي.
دا پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا کلاش ورولې صوبایي اسمبلی غړي دا وزیرزاده قرارداد حکومتي او مخالف ګوندونو په شریکه منظور کړو. وزیرزاده په خپل قرارداد کې وویل چې دا چترال ضلع کلاش سیمه کې میش کلاشیان خپل یو ځانګړي مذهب، کلتور، رسومات او عبادات لري، خو دا پاکستان په عین کې ورته دا مذهب درجه نه دا ورکړل شوی او په سړی شمیرنه یا نور دستوي ذاتو کې د لګکیانو په فرس کې د ادرس یا د نور لاندې زه ورکړې شوې دي.
کلاش پاکستان د صوبې خبر پورتونخوا کې ضلع چترال کې رہنے والے اکیتی غیر مسلم پاکستانی شهري هه.
دا خیبر پختونخوا دا چترال ضلع اوسیدون کی کالاشیان پا دغه سیمه کې خوشا د 1500 کال راسی میشتي. دا کالاش ته خلکو مذهب کلاش و پنم یادیگی، خود دا پاکستان پا آئین کی دا مذہب پا خانہ کی دا نور یا ادر زلاندی لکلی کی گی، او ہم دا دی پا وجہ دا کلاش خلق زیاد سندو سرا مختی، لہذا دا پاکستان پا آئین کی دی بدون اوشی او دا کلاشان و مذہب کلاشانم دی پا کی شامل کلیشی. دغه شان د هندو مذهب نه د پاکستان تحریک انصاف راوی کومار په یو بل قرارداد کې اول چې د خاکرو بیا سویپر نوکرو د پاره په سرکاري اشتهاراتو کې د دغه کار د پاره د هندو یا عیسائی مذهب منون کې خلک یادول شي، کوم چې د په وینا د دغه مذهبونو سپکاوی دی. دا خاکروب یا دا جاڑو وہن کی دا پارا اشتہار ورکول شی نو داغے دا پارا دا مذہب نم لکا ہندو مسیح خلکو ذکر کول شی، او مذہبی لگا کیان صرف دا دید کار دا پارا گن لکی گی، کم چے دیر دا افسوس خبر دا، لہذا دا مذہبی لگا کیانو سرا دغه سلوک او رویہ دی نور بند کلی شی، زکا چے دا خاکروب سرا دا مذہب حسکار نشتا. دا یادونه دا چې دا پاکستان تحریک انصاف راوی کومار او وزیر دادا تیر ورځ هم قراردادونه وړاندې کړي وو چې سرکاري نوکرو کې د لګکیانو کوټه او د صوبې په تعلیمي ادارو کې د لګکیانو لپاره په داخلو کې د 15% برخه غوښتنه کړې وه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په نړۍ کې د غذا د کمی په اړه خبر شوې تازه نړیوال رپورت وایي چې لا هم په نړۍ کې 300 میلیونو زیات خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي. په رپورت کې راغلي دي چې د خوراک له کمی سره په مخامخ پاتې هیوادونو کې افغانستان او پاکستان هم شامل دي. په دې اړه بوریوال کاکړ له ډاکټرانو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا په شریکه د اپریل پر 2مه خپور شوی ریپورت وایي دا وخت د نړۍ په 350 هیوادونو کې لږ تر لږه 114 میلیونه خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي. په ریپورت کې ویل شوی چې که څه هم د خوراک له کمی سره د مخامخ خلکو شمیر اوس هم د اندېښنې وړ دی، خو په دې برخه کې حالت د 2010 کال پرتله ښه شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې تر ټولو زیاته مسله په یمن او کانګو کې ده، چیرې چې شاوخوا 15 او 14 میلیونه خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي. په دې ریپورت کې د پاکستان د سند صوبې د وچکالۍ ځپلو سیمو په خاصه توګه ذکر شوی دی، خو ډاکټر عبدالقادر اورکزی وایي په پښتنو سیمو او په ځانګړې توګه قبایلي ضلعو کې په دې اړه حالت ډیر خراب دی.
خاص کر فاټاک کې اوسه پورې دا خبره چا محسوسه کړې نه ده چې خلک فوډ کرایسیس یا خط غربت نه لاندې وخت تیرولو دا درجه وړازی نه بلې ورځې ته بره کیږي. په دې وخت کې چې زمشوده لکې دي قبایلي په دېو کې 80% خلک چې کم دي هغه د غربت لکې نه لاندې ژوند تیروي. څوک چې د غربت لکې نه لاندې ژوند تیروي نو هغه خوراکي امنیتو کمې شکار شي.
افغانستان په دې ریپورت کې پر دریم نمبر دی. ډاکټر موهب زغم وای هلته اوس په شاری سیمو کې حالت د پخوا پر تلاشه شوی دی.
په افغانستان کې متاسفانه خوارزکی اوس هم نسبتا ډیره ده، البته د جنگ په کلونو کې خو بیخي دا مسله عام وا په خارونو کې او په کلیو کې. اوس په خارونو کې نسبتا کم ده، په دې خاطر چې په خارونو کې د خلکو روزګار هم نسبتا ښه دی او د دوی د پوهې اندازه هم نسبتا زیاته ده.
له نوموړي مې وپوښتل چې خوارځواکي یا د خوراکو کمی څه ته وایي، نو هغه وویل
مناسب خواړه دا دي چې د انسان د بدن لپاره هغه ضروري مواد چې باید د خوړو له لارې بدن ته راننوځي هغه ټول پکې وي، نو که چیرې دغه مواد ځینې یا ټولې پکې کم وي هم خوارځواکي رامنځته کیږي.
ډاکټر عبدالقادر اورکزی وویل د خوراکو کمی پر ټولو انسانانو اغیز کوي، خو تر ټولو زیات ماشومان متاثر کوي.
چې کم ماشومان پیدا شي هغه وزن ډیر کم وي، انډر ویټس وته وي، او هغه به بیماری سره مخامخ وي. هغه قوت مدافعات یا ایمیونیټي دومره کمزور وي چې ډیر اسانه سره موزی مرضونه چې کم دي یا معتدی بیماری دي انفیکشس ډیزیز دي ډیر زر دوی شکار شي. او هغه وجنا د مشومان شر اموات هم ډیر شي.
په ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې 10 میلیونه او په پاکستان کې 2 میلیونه کسان مناسب ورځنی خوراک ته لاسرسی نه لري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې یو نیمه بجې کېدونکو د ملیحه مرزادا سره په سټوډیو کې ناسته ده د خبرونو لنډیز دی ورو.
د پاکستان حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختګ هلته د لویزو خاصدارو ځواکونو د مسلو د حل لپاره څه د پاسه 50 ارب روپو منظوري ورکړې ده. د نئی په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې پر مهال دا فیصله وشوه. پرون د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا ټاکل شوې یوې کمیټې د قبایلي ضلعو د ترقۍ په هکله د سیمې له مشرانو او ځایي انتظامي سره یوه مشاورتي غونډه وکړه. پرون د عاطف خان په مشرۍ د ملګرو ملتونو د پرمختیايي چارو ټاکلې کمیټې ته غړو د سیمه په پرمختیاي پروژو د خلکو رائے واخستي. د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتين باندې بندیز لګولې چې تر راتلونکو نوي ورځو پورې دغه صوبې ته نشي ورتلې. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر زیاولا لانګو بیگا مشال ریډیو ټول د بندیز لامل د پاکستان د ریاستي ادارو خلاف د پښتين ویناوي دي. کوم منظور پښتين د صوبایي حکومت دغه پریکړه رد کړو ویل چې په خپل وطن کې د ګرځېدو لپاره نوټیفیکیشن ته ضرورت نه لري. پرون په پیښور کې جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي د وفاقی حکومت لخوا د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د زیاتوالي او د ګرانی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاکستان په عین کې د مذهبي اقلیت کلاشان او مذهب کلاشته د ځانګړي درجه ورکول او قرارداد منزور کړي. په قرارداد کې ویل شوی کلاشان خپل مذهب او رسومات لري نو باید چې د مل پاین کې د دوی مذهب ته ځانګړي درجه ورکړل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې هڅې کوي له افغان حکومت سره په اړیکو کې وروستۍ ترنګلتیا کم اهمیت بللی. خلیلزاد له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې له خودلې چې 2019 کال به په افغانستان کې د سولې کال وي. د نیټو 29 غړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن کې پیلېږي. د ائتلاف بیا کال پوره کېدو په مناسبت ټاکل شوې غونډه کې به د افغانستان او روس په ګډون د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کیږي.
ملیحا میرزاده وا چې د خبرونو لنډیزی وړاندې کو او وسوم د ژمنې سره سم درته ونی ز خبرونه د مشال رادیوي مجله در خبرو. دا خبرونه ستاسو لپاره نجيبه میر جوړه کړې ده.
د مشال رادیوي مجله ته مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه می قبول کئ. په یو سلو ولسم غنه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. په دوحه قطر کې د پاک ژوند پښتو ادبي ټولنې له فعالیتونو مخبرو
ټول مرګرو په مشورې باندې دا موږ یو ونډه را جوړه کړه چې په هغې کې موږ ټول خپل چې کوم ستر شاعران دي هغه موږ را غوښتلي وو.
په کوهاټ کې ځواک پښتو ټولنې لس کلنۍ جشن منځلې.
د لس کلنې جشن په باره کې زه دا ویل شم چې څومره دا ادبي تنظیمونه دي په لر او بر کې دا ټولو شرکت کړی و.
د شانګلي د فضل رحیم لوهار په تازه چاپ شوی کتاب د وحید الله قرار تبصره دراورو او د یو نوی شوقي هنرمند نجيب همدرد له هنري فعالیتونو مهم خبرو.
نلری مسافر يم فغ مور در په در خاورې پسر يم فغ.
پاک ژوند پښتو ټولنه یو نوی ادبي تنظیم دی چې سو میاشتې وړاندې د قطر په دوحه کې پر فعالیت پیل وکړ. خو په همدومره کمه موده کې دوی د یوې لویې غونډې په جوړولو بریالي شوي چې پکې د پښتونخوا او نورو سیمو د یاد وړ شاعرانو هم ګډون کړی. د دغې ټولنې له مشر زاهد شناس سره مې خبرې وکړې.
مونږ دې ټولنې ته خپل نوم کې پاک ژوند پښتو ادبي ټولنه دوه قطر. مونږ نجيب علي صاحب تقریبا 15 نواله دېرش کسانو پورې شاعران جوړي دي. سو مینهوال هم دې مونږ سره پدې دي. ډېر خلاصمن مرګري دي ښه شاعران دي ښه مرګري دي. مونږ افتواره غونډې هم کوو او تقریبا په میاشت کې دوه مشاعرې مونږ کوو. تقریباً باقاعدہ مرغی راتوری گی منگ تک بلا گی
صحیح
اور ہفتے کی ہم ہر جمعہ مرغی سنو دیا
صحیح تازہ تازہ تاسو یو ډیر درنه غونډه جوړه کړې و چې پاګه کې نه یوازې دا چې د خلیجی هیوادونو نه تاسو لیکوالان او شاعران وختي و بلکې د پاکستان نه د پښتونخوا نه مو ډیر پیژندل شوی شاعران وختي و په دې اړه کوریدونکو ته معلومات ورکړي او داغه لیکوالو چې تاسو رابللې و داغه نمونه هم واخلې
او بالکل جی موږ لکه تورانا چې جوړه شو تقریبا 2 میاشتې پورې کېږي نو مرګرو ټول مرګرو په مشورې باندې دا موږ یو ونډه را جوړه کړه چې پاره کې موږ ټول خپل چې کوم ستر شاعران دي هغه موږ راغوښتل یو ممتاز ورغلی صاحب باسین ورغلی صاحب عبدالرحیم روغانی صاحب بغلادا دانش صاحب صابر شاه صابر صاحب ظفر خان ظفر صاحب دا شاعران موږ راغوښتل یو او لکه ډیره ښه او ډیره تاریخي غونډه وشوه او ډیر زیات مرګرو ته لکه ګټه ترې حاصله شوه
صحیح او په دغه غونډه کې چې تاسو جوړه کړې و په کومه موضوع بحث وشو کنه مشاعره و او شاعرانو په کې ګډون وکړه
او د پښتو ادب لپاره خبرې وشوې او شاعرانو په کې ګډون وکړو غزلې په کې وویل شوې او مشاعره و نو خامخا د پښتو د ادب او د خپلې مرنۍ ژبې خبرې پکې کېږي
صحیح زید شناس صاحب نو د پښتونخوا نه او د شاوخوا سیمو نه د شاعرانو قطر ته غوښتل د خوم لوی مصرف غواړي پیسو ته ضرورت وي نو څنګه په دې کار وتوانید
بالکل جی مصرف غواړي خدا ټول مصرف چې کم دی زمونږ د قدم ته ډیر تکړه مرګري دي مونږ زغم چې خپل پښتو ورنۍ ژبې د پاره هر قسم خدمت وکړو هغه د پاره مونږ خپل جیب نه فاندینګ کوو
صحیح او دم راته وای چې راتلونکو پلانونه مسدی آیا د لړۍ به روانه وي همداسې به نور لوی غونډې هم کوي چې د نورو سیمو نه چې پښتانه د قدر وړ لیکوالان دي شاعران دي خبريالان دي هغه تم پکې بلنه ورکوي
بالکل زموږ ټولنه اوس تاسو ته پاتې شي د میاشتې نه کې دي موږ دمر لوی غونډه وکړه او زموږ اوس نه دا پروګرام دي چې ان شاء الله چې بیا کاته به مونږ بیا یو داسې پروګرام جوړو دا چې غونډه به کوو چې هغه کې به مونږ بیا د سیستر لیکوال شاعران دا واړو او خپل پروګرام به مونږ زداوې مې چې هر کار به کوو خیر
صحیح د امره ته وای زاهد شناسب چې د مسافر دی باندې چې دی تاسو غونډې چې الته ظاهره دا د کار په سلسله کې تلی خو د کار تر څنګ دومره دوی وخت سپمول وی چې یو ادبی ټولنه جوړه یا ادبی حل ځل کوي او پاغه پیسې کوي چې بچو لپاره غټل وی نو د دوی رول څنګه ارزوي تاسو ته پښتو ادب په پرمختګ کې د مسافر او ادیبانو رول څنګه ګوري تاسو زه
د مې چې کړه مسافر او ذکر لګ دا قدر په احترام پر سر غوشي زوی مشرا بدیر خي وري شه د مسافر ژوند دلته ډیر زیات سختي موږ په کوم حالاتو کې وخت باسو په کوم حالاتو کې موږ پروګرام را جوړو په کوم سخت حالاتو کې موږ راته دیږي زوی مشي د مسافر د ادب چې خبره کوي زوی مشي د تدیر زیات قدر پر سر غوږي
دا و د پاک ژوند پښتو ټولنې مشر زاهد شناس د پښتونخوا خوره کې هم غنی ادبی ټولنې پر فعالیت بوخت دي په دغه کې زواک پښتو ادبی ټولنه هم دا چې لتیرو لسو کلونو راځي په کوهاټ کې د پښتو ادب د ودې لپاره کار کوي ما د دوی د لس کلن جشن پاړه د یادې ټولنې د پخوانی مشر ډاکټر صابر خان شینواری سره مرکه کړې چې تاسو پام وتر اگر سم
دا غالباً وزرا نهم کې د اپریل په میاشت درن تاریخ باندې دلته د ځواک پښتو ادبي ټولنې خپل فعالیتونه شروع کړل چې په ابتدا کې د ټولنې لمړی کوم کلی ډول منځر شو پاږي چې د ځواک پښتو ادبي ټولنې تذکره هم چاپ ته ورسېده همدارنګ د ځواک کې څوره مرګري دي د دې چې څومره کتابونه دي د دې چې څومره زیار دی هغه هم په دغه غونډه کې ښکاره شو او خاص کر زمونږ چې کوم مرګري
اتل افغان صاحب داغه کتاب، شیر محمد حیدر صاحب کتاب، سید اکبر خیر صاحب شینواری کتاب، سہیل شینواری په نام باندې مرګره داغه کتاب، منگل خیروال کتاب، همدارنګ خالد پختون صاحب کتاب، او همدارنګ حضرت علی خان شینواری صاحب کتابونه چې ژباړي اکثره، او همدارنګ زما خپل یو څو کتابونه چې تقریبا د شپږو په رسیږي په هغه کې د کوهات رسیږي هم شامل و. دغه د ټولنې په باره کې شعري مجموعې کې څومره وې دا ټولې موږ دلته کړي دي، او د دې موږ وخت په وخت باندې مخکتنې هم کړي دي.
سیده د دې لس کلن جشن باره کې کرا ته وایي دا چرته غونډه تاسو جوړه کړې وه او چا په کې برخه واغست؟
د لس کلن جشن په باره کې زه دا ویل شم چې کله موږ د ولسم تاریخ باندې دا اوس د مارچ په ولسم تاریخ باندې دغه غونډه جوړه شوې وه چې دغه صدارت کې دی عباسین صاحب کولو د پیښور نه تشریف فرما، او همدارنګه د افغان کونسلیټ اکبر علی خان هوتک صاحب کې هغه تشریف فرما او راغلی او زموږ په دعوت باندې، همدارنګه افکار صاحب دي، شیماب صاحب دي، او نور ډېر داسې مشران څومره دا ادبي تنظیمونه دي په لر او بر کې دا ټولو شرکت کړی، او همداسې د بټخیل نه، او همداسې د بنو نه، او همداسې د مردان نه، او د پېښور نه چې څوره ادبي ټولنې دي ټولو چې دی په دې کې شریک شوي وو، او هغه د لس کلن جشن په ویاړ باندې چې موږ کومه غونډه جوړه کړې وه نو هغې کې بالکل دوی شرکت کړی، او زمونږ د ټولو نه چې کوم شي مهرترین ملګری دی صحافي ټولو دنیا ښه پېژني، د هغه کوم خدمات دي، فیروزخان صادق صاحب د لس کلن ټولنې زمونږ کوم جامع او خلص هلته پستیج باندې چې کوم هغه پیش کړه، نو واقعین هغه د قابلیداد او هغه د ټولنې لس کلن چې څومره روداد او هغه په جامع او مختصر الفاظو کې یو څو الفاظو کې هغه بیان کړه.
صحیح. ډاکټر صابر خان شینواری صاحب دره ته وایي چې د کوهاټ د لیکوالو د پښتو ادب لپاره څه کړي دي، ونډه یې سره د معاصر پښتو ادب کې چې کوم پرمختګ شوی په دې کې د کوهاټ د لیکوالو یا غو لیکوالو چې د نورو سیمو دي خو دلته میشته دي، د دې رول څه دی؟
بالکل بالکل، تاسو چې کومه طرف ته اشاره وکړه دا واقعاً موږ ډېر په فخر سره ویلی شو، لکه مخکې چې څنګه ما په خپلو خبرو کې تاسو ته د فیروز خان صادق صاحب یو مثال درکړ، د شاهنواز باقر چې د ځواک ټولنې یو غړی دی، اصل افغان صاحب چې د ځواک ټولنې غړی دی، سردار احمد او همرا صاحب چې کوم دا هغه ملګري دي چې د دې هغې بنیاد دی موږ سره په دې ټولنه کې، نو د هغوی کوم رول چې دوو هغه د دې غونډو نه ثابتېږي، ځکه چې دېنه وړاندې چې موږ کومې غونډې کړې دي په پرېس کلبونو کې، په هر کال باندې موږ کلیزې لمانځلې دي، موږ ته د لر او بر نه چې څومره شاعران راغلي دي، او نو دا واقعاً د دې خلکو چې څومره ارزښت دی، لکه دوی همیشه د پاره چې څومره لوی غونډې په نړیواله سطحه باندې جوړې شوې دي په هغې کې دوی باقاعده هلته شرکت کړی دی، نو همداسې لکه منګا عام په 2013 کې د یونیسف په بلنه باندې د کوهاټ څومره دي باندې منګري وي چې خټک سره شمول باندې فیروز خان صادق صاحب سواسینا ګل فدا موږ دي نه کوهاټ نه مطلب هغه شوی وو، زمون هغه تک کوم بل ملي سیمینار په کابل ستارو کې د ټولو کوو په دوه کې هم شرکت نه کوي، همداسې چې دی په نستر حال کې کوم نړیوال کانفرنسونه شوي دي، خاص کر د اسیر منګل صاحب دي کوم رول دی، هغه هم د کوهاټ سره سیمې سره تعلق دی، نو هغوی چې دي په پېښور کې هلته خالي زده کوي هغه هم د دې کوهاټ هغه دي، همدې نوموره ایوب صابر صاحب چې یو نوم و په کوهاټ کې یو نوم و هغه نو هغه هم د دې سیمې سره تعلق و، یعنی موږ داسې نور شاعران د نورو ژبو احمد تراس صاحب دغه هستې دي چې کوهاټ سره یې تعلق پاتې شوی دی، نو د دوی واقعاً د پښتو ادب دپاره چې موږ اوسنۍ کومې هلې ځلې ګورو نو دا هغه نمونه چې ما تاسو ته مخکې وړاندې واخیسته.
په دې کې د ادبي جرګو رول هم دی، مثلا ستاسو د ځواک ټولنه چې دا دوی کار کړی دی، نو راتلونکي کارونه مو څه دي؟ د دغو ادبي جرګو د چتر لاندې ستاسو خدمات به همداسې روان وي، دا سلسله به روانه وي، نوي ځوانان به راځي او د مشرانو لاسنیوی به کوي او دا سلسله به پر مخ وړي؟
انشاءالله جی انشاءالله. څنګه چې تاسو کومې خبرې ته اشاره وکړه، د ځواک پښتو ادبي ټولنه هغه ټولنه ده چې اونیزې غونډې لري، او په دې کې چې د ځوان نسل چې کوم کسان روزل کېږي د شعر او ادب نه علاوه په نثر کې هم ډېر کار ماشاءالله روان دی، او انشاءالله دا کار به تر هغومره پورې روان چې څو پورې د پښتو ادب
چې کوم حق حق دی په دوی باندې هغه به انشاءالله دوی مکمل ډول باندې هغه کوي. نو پاتې شو د ستاسو د کوهاټ د تنظیمونو خبره وکړه. نو تنظیمونه واقعا دلته تقریبا لس دولس هغه تنظیمونه دي چې هغه د ساحو د زیږندې نه وروسته منځته راغلي دي. نو د کوهاټ ادبي جرګه د لاچی پښتو ګلستان همدارنګه د ځواک د ټولنې نه وروسته چې کومې ټولنې جوړې شوې دي دا هم هغه یو تسلسل دی په دوامدار ډول سره چې د دې خلکو د هغه سبب ګرځي د تکسیب سبب ګرځېدلي دي او داسې داسې هڅې پکې پیدا شوې دي.
دا و ډاکټر صابر خان شینواره چې د ځواک پښتو ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه تاسو ته معلومات ترکول. اوس ورزو سواد ته د ځوان لیکوال شاعر او آزاد خبریال وحید الله قرار نه په یو نوي چاپ شوی کتاب تبصره دراورو. قرار تر دې وړاندې هم د مشال راډیوي مجلې لپاره وخت په وخت پر نوو چاپ شوو کتابونو تبصرې وړاندې کړې چې موږ ترې مننه کوو. نو راځئ د هغوی تبصرې ته غوږ شو.
ژوند مې ټپه نه شو، سندره نه شو، دا د دې وطن د هر وګړي غږ او د شانګلې د ستر شاعر فضل رحیم لوهار د څلورمې شعري مجموعه نوم دی. لکه څنګه چې د کتاب د نوم بریخي، نو هم داسې د فضل رحیم لوهار شاعري د دې خاورې او دې اولس ترجمانه شاعري ده. هغه که هر څو رومان د خپل کلامونو موضوع جوړه کړي، خو ورسره ورسره یې په دې خاوره د روان اړیګړي اولس ته د پیښو، ستونزو او بلاګانو ذکر هم کړی دی. لکه چې د کتاب په یو سل دویشتمه صفحه لیکي: پلر رو برکی لا حالات تدی جوګه نه دی چی، پلر رو برکی لا حالات تدی جوګه نه دی چی، سړی دا وای چی مست منګه بروړې دی. او د دغه بل اور سبب او سرتنی د کتاب په دیرشتمه او څلیرشتمه صفه سداسي په ګوته کړی دی: نه دی چاراوړې د مندر نور، نه دی چاراوړې د مندر نور، اخلی می جماعت د خپل منبر نور، چا کابل نه دلته کې راوړې دی، چا کابل ته یوړو پیښور نور. اغلی فضل رحیم لوهار صاحب چې یوازې د نوم تر حده لوهار یا انګر نه دی، بلکې د انګرۍ دکان لري او له دغه پلو بچوله ګټه وټه کوي، خو هغه بیا یو له هغه خلکو دی چې په خپل نسب او کسب ویاړ کوي. په خپلو کلامونو کې داسې ذکر کوي: اوسې هم د لاس پنخه مینه ماتوم اکثر، اوسې هم د لاس پنخه مینه ماتوم اکثر، اوس هم د لوهار جوړ کړی لور زموږ په کور کې دی. د ښاغلي لوهار د کلامونو لویه برخه د رومان نه ټکته، دا چې خپل ژوند یې د ده په وینا نه ټپه شوې او نه سندره شوې، خو لوهار صاحب د مینې نه ډک داسې کلامونه لیکي چې د اورېدونکو او لوستونکو ژوند پرې ټپه هم شي او سندره هم. لکه چې لیکي: مونږ خلک پیژنې یاران مونږ یې څله وایو، مونږ خلک پیژنې یارانو مونږ یې څله وایو، چې محبت کې د دوکې قائل د سره نه یو، او چې زمزما د یو قربان پکې څوک هم نه کوي، چې زمزما د یو قربان پکې څوک هم نه کوي، مونږ د دغسې حجرې قائل د سره نه یو. او یا بل ځای لیکي: هلته کې هم ژوند سندره شوی دی، هلته کې هم ژوند سندره شوی دی، چرته چې سندره امکان نه لري. د لوهار صاحب شاعرۍ ته که په مجموعي ډول وکتل شي، نو داسې هیڅ کمی پکې نه محسوسیږي. که څه کمی شته، نو هغه د لوهار صاحب په ذاتي ژوند کې دی چې نه ټپه شوی او نه سندره شوی. په دومره میرات مړو ورزوګانو کې تر اوسه یوه هم چا ټپه نه کړه، یوه سندره نه شوه.
دا وحید الله قرار چې په یو نوي چاپ شوی کتاب تبصره وړاندې کوله. د خبرونه په دې برخه کې د یو شوقي هنرمند خبرې او سندرې دراورو. دا ځوان نجیب همدرد نومیږي چې د مشال رادیو له دایمي اوریدونکو څخه دی، خو په دې وروستیو کې پر سندر ویلو هم پیل کړی دی. غږ یې د استاد شاولی د مکتب د لارویانو په شان دی او په غزل ویلو کې لاس بر معلومیږي.
زما دې سلامونه ای د مشال مجلې ټولو اوریدونکو ته، او بیا د مشال رادیو ټولو مینوالو ته، همداسې ستاسو ټولو کارکوونکو ته. امیر جانه، دا چې زبستا سره خپل تعارف وکم او ز نجیب الله همدرد د شمالي وزیرستان د لری پرته رزمک سیمه سره می تعلق ده او په کوم وزیر یم او زده کړې مې کړې دي تر څورلسم جماعت پورې ما سبق ویلې او دا غینه ورستو زموږ په علاقې کې اهل ته لوکل رادیوګانې وې کنه په منځنۍ صفې باندې به خبرونه کولې لوکل رادیوګانې په هغه کې مې هم یو دوه درې کاله کار کړی دی د ریپورټر په حیث باندې تفریحي پروګرامونه به کول او دا غینه ورسته چې هغه رادیوګانې موقتی وې د یو څه د وخت لپاره بیا ختم شوې بیا دا غینه ورسته ما کیسټم یا ګمرک هم کار کړی دی په ترخم بارډر باندې پاک افغان چې کوم بارډر دی پاغې مې هم کار کړی دی او بس فی الحال دا یو درې کاله کېږي چې راغلی یو په اماراتو کې مسافر یم او دلته هم شکر دی کار روان دی او ښه خوشاله یو د خیره
را دیشی اجل خدا وفا لاری تبورم لڑکم
دا چی سومره وخت کیږي چې مطلب ما پسندرو باندې پایل کړی دی امیر جان زه خو اورم موسیقي د مشمالین اورم خو دا چې ما په سندرو باندې کار پیل کړی دی زه د کم وخت راهیسې سندرې ژغوم یا ځان سره وایم د هغې به زما تقریبا یو دوه کاله کېږي د دې نه مخکې ما ته دغه برابره نه وه که نه چې زه سندرې ووایم ځکه چې په وطن کې ډېر څه وي چې ما نه لرل خو بس دلته چې راغلو بیا زما سره یو انډین ملګری و هغه راته د هندوستان نه هارمونیا راوړله نو موسیقي خو د ماشوموالي نه واورم خو همدا اوس چې تقریبا یو دوه کاله کېږي زه هم پرې ریهرسل کوم کله کله وایم دا خو ته دا کار هم کولی شي نو بس شوق ته زړګیا لکه مطلب د شوق څه قیمت نه وي کنه
صوبه مې مزل کوي نظر پوئ جابونو کې نظر پوئ جابونو کې مخ کې مخ کې زما
خازما د خوخه هنرمندان پښتو موسیقي کې زما ټول سندرغاړي خوخيږي خو بیا هم په تیرا بیا استاد شوالی مې ډیر زیات خوخيږي همداسې استاد خیال محمد شو او استاد اولمیر شو او همداسې چې کوم دی احمد ظاهر شو او پلار پښتونخوا کې مې هم سندرغاړي خوښیږي همداسې خزینه سندرغاړو کې میرمن کمرګوله او زرسانګه او داسې پسې را تېر شه لکه مطلب څوک هم چې دا غزل ویایي که نه غزل ګو سندرغاړي چې څوک هم دي هغه زما ډېر زیات خوښیږي
دوی ارمانونه وژنې دوی خو ګلونه وژنې د خپل جواب له ویرې زموږ سوالونه وژنې دوی ارمانونه وژنې دوی خو ګلونه وژنې د خپل جواب له ویرې زموږ سوالونه وژنې
دا چې د موسیقي زده کړې ما دا چانه کړې دي امیر جان زه به وایم چې ما د موسیقي زده کړې چې کومې دي د هیچا نه مې هم نه دي کړې البته دا کوم استادان چې کوم دي استاد خیال شو همداسې استاد شوالی شو ډاکټر نشناس شو د دې غزلې زه اورم او ډېرې زیاتې غږوم او کله کله خو مور سره لکه مطلب هغه ځان سره ولګوم کنه په موبایل باندې یا سپیکرو کې راته پلی کوم او زه خپل ورسره دلته پریکټس کوم. خو خپل مې کمپوز هم یو نیم جوړ کړم همدا اوس یې خلک پخوي.
دوی به تر کومه پورې غرونه سیندونه وژني، دوی ارمانونه وژني، دوی خو ګلونه وژني.
امیر صاحب دا چې ما په کوم ټلویزیون کې یا کوم مسلکي ډول باندې ما سندرې نه دي ثبت کړې، د دغه یو څه علتونه دام کېدای شي چې زه د وطن لرې یم او دلته په عربي اماراتو کې مسافر یم، او بل دا راته لګېږي کنه چې زه مثال د موسیقي یو څه زده کړه وکم بې استاد نه خو هیڅ هم نشي کېدلی، نو اتمن با ما ته کوم استاد څه ښایي کنه. د هغې وروستو زما اراده شته دی چې خپل غږ د ټولو مینهوالو سره شریک کړم.
درنه لرې مسافر یم خوږې مورې، در په در خاورې په سر یم خوږې مورې.
امیر صاحب زما راتلونکي پلانونه خدا خدای ان شاء الله چې زه د خیره وطن ته لاړم او بیا هلته د استادانو سره یو څه وخت راوم، یعنی مطلب یو څه وخت موسیقي ته ورکوم، او دا چې مجبوریات نورم ډیر دي خو بس دا د شوق خبره ده او موسیقي ته به یو څه وخت ورکوم. زما راتلونکي پلان دغه دی چې غواړم چې زه خپل آواز ټولو پښتنو ته ورسوم، او دا به زما خواهش وي، زما به یوازینۍ هیله وي کنه چې زه دې فیلډ ته هم راشم، دې میدان ته هم راودنګم، او انشاءالله په راتلونکي پلانونه چې کوم دي هغه به زما دی چې راشم او په موسیقي کې ځان ته ښه نوم پیدا کړم. شاعران مې د پښتو ژبې شاعران مې تقریبا شاعران زما ټولم خوښیږي، خو بیا هم زه باید درته نومونه واخلم. امیر جان چې د ملنګ جان استاد ارواحد ملنګ جان شاعري مې ډیره زیاته خوښیږي، همداسې پیر محمد کاروان شو، او د اوس دور چې کوم شاعران دي په دې کې ممتاز اورکزی شو، او اجمل اٹک یوسفزی شو، او همداسې سعود بنگش، او ستاسو نامې به هم پکې واخلم امیر جان، ستاسو شعرونه مې هم خوښیږي. او اوس یو نوی شاعر دی د کم وخت نه یې واورمه، منیر جان اورکزی، نو دغه شاعري مې هم ډېره زیاته خوښیږي، او د شاعرانو سره زه بلا مینه لرم.
چې شمال شر کراشي زړه مې خوشي، چې شمال شر کراشي زړه مې خوشي، ستا له حالا نه خبر يم خوږې مورې.
زه حالانکه د وزیرستان یم، خو زما لهجه یا زما خبرې چې کومه ده د خپل وزیرستان د خلکو نه به ځکه فرق لري چې زه په پښتو مین یم، او هسې خو د پښتنو ټولې بېلې بېلې لهجې دي، هره لهجه په خپل ځای باندې خپل خوند کوي، خو که سړی داسې پښتو وایي چې زموږ یعنی هر پښتون هر افغان په هغه باندې پوه شي، شاید چې زما د لهجې زما لهجه چې بدله دغه هیله.
درنه لرې مسافر یم خوږې مورې، در په در خاورې په سر یم خوږې مورې.
دا و شوقي هنرمند نجیب همدرد، له همدې سره د خبرونه په همدې ځای ختمو. تر بیا د لوی خدای پامان.
Thank you.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.